درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه اسمت ساروانیم. په دې سات کې تاسو د ازادي په څپو کې خبرونه اورئ چې وروسته به احمد شیبر وړاندې کړي او د افغانستان په اقتصادي وضعیت به بحث وشي. خو لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د امریکا ولسمشر جو بایدن یو وار بیا له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو دفاع وکړه. ترکیه وایي افغانستان ته 200 ټنه بشري مرسته استوي، او په غور ولایت کې چارواکي وایي چې د جام تاریخي منار وروستیو دوو زلزلو زیانمن کړی دی. د خبرونو تفصیل. د امریکا ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د خپلې پریکړې دفاع وکړه او ویویل له دې پرته بله هیڅ لار نه وه. بایدن چې پرون چهارشنبه په سپینه ماڼۍ کې د ولسمشر په توګه د دندې د یو کال د پوره کېدو په لومړني خبري کانفرنس کې خبرې کولې، هغو انتقادونو ته چې پر ده د دغو ځواکونو د ایستلو په خاطر شوي وویل د خپلو اقداماتو په خاطر بخښنه نه غواړي.
To get out of Afghanistan after 20 years.
له شلو کلونو وروسته له افغانستانه د وتلو لپاره هیڅ ساده لار نه وه، او نه هم ممکنه وه چې دغه کار به کله وکړي. زه د هغه څه په خاطر چې کړی مې دی بخښنه نه غواړم. خپلو هغو سرتیرو ښځو او سړیو ته ډیر اندېښمن وم چې د کابل هوایي ډګر په لیکه کې په یوه تروریستي برید کې ووژل شول. جو بایدن د همداراز ویل د مخکنی ولسمشر ډانلډ ټرمپ د پریکړې له مخې باید دغه ځواکونه د 2020 کال د می د میاشتې تر پایه له افغانستانه وتلی وای، او که چیرې د غوښتې وای چې هلته پاتې شي نو باید د 20,000 او 25,000 ترمنځ نور ځواکونه افغانستان ته استول شوي وای. پنټاګون هغه ویډیو له محرمیت څخه ایستلی او خبره کړې چې د کابل هوایي ډګر ته چیرمه پر یوه کور د امریکا د بی پیلوټ الوتکې د برید څرنګوالی شي. په دې برید کې چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په وروستیو ساعتونو کې وشو، لس ملکي وګړي ووژل شول. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د دې ویډیو یوه کاپي د امریکا د مرکزي قواوو د قومندانۍ په وړاندې د حقوقي دعوا د معلوماتو د ازادۍ د یوه قانون له مخې ترلاسه کړې او هغه یې په خپله ویبپاڼه کې خپره کړې ده. دا لومړی ځل دی چې د دغه برید په اړه چې د اګست په 9 وشو ویډیوي تصویرونه خپرېږي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون اعلان وکړ چې هیواد افغانستان ته بشري مرسته استوي. اردوغان چې په انقره کې د کابینې په غونډه کې خبرې کولې وویل په یوه ریل ګاډي کې به 200 ټنه خوراکي مواد، جامې او درمل افغانستان ته ولې شي. تیرونه ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د 4 میلیارد او 400 میلیون ډالر بسپنی غوښتنه وکړه. د افغانستان بانک وایي تر اوسه پورې په پلازمینه کابل او ولایتونو کې د ای ټی ایم 6 ماشینونه فعال کړي دي. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک ویندوی صابر مومن په دې اړه وویل
دا لړۍ دوام لري او ټوله هڅه دا ده چې په تدریجي ډول د نورو بیلابیلو بانکونو د صرافۍ اتومات ماشینونه په مختلفو ولایتونو او مرکز کې فعال شي.
د افغانستان د جمهوری دولت له نسکورېدو او د طالبانو له وخته رسېدو وروسته د افغانستان بانکي سیستم له جدي خنډونو سره مخامخ شو. اوس هم د افغانستان بانکونه خپلو مشتریانو ته په محدود اندازه اسعار ورکوي چې له کبله افغانستان ته واردات له ستونزو سره مخامخ شوي دي. په غور ولایت کې چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د جام تاریخي منار وروستیو دوو زلزلو زیانمن کړی دی. دا 800 کاله پخوانی منار چې د اسلامي معماری یا ورزشناک اثر دی، د یونسکو له لوري د نړیوال میراث په توګه ثبت شوی دی. د غور د اطلاعاتو او کلتور رئیس عبدالحی زعیم فرانس پریس خبری آژانس ته ویلي چې د جام منار د دوشنبه د ورځې تر زلزلو مخکې هم ترمیم ته اړتیا لرله، خو وروستی زلزلې نور هم کمزورې کړې دي. د زعیم په وینا د زلزلې له کبله د مینار ځینې خښتې لوېدلې او که ژر ورته پاملرنه ونشي ممکن یو مخ ونړیږي. د جام مینار چې د سلطان غیاث الدین غوري د پاچاهۍ په مهال جوړ شوی 15 متره لوړوالی لري. دا مینار په 2002 میلادي کال کې د یونسکو له لوري د نړیوالو میراثونو په فهرست کې شامل شو. د افغانستان د کرکټ تر 900 کلونو کشره لوبډله به نن د پاکستان په وړاندې د مسابقې میدان ته ووځي. دا په ویست انډیز کې د کرکټ تر 900 کلونو د کښو لوبډلو په نړیوال جام کې د افغانستان دوهمه سیالي ده. ورم ورځ افغان لوبډلې پاپو نیو ګینی ته په 133 منډو ماتې ورکړه. د افغانستان او پاکستان د کرکټ تر 900 کلونو د کښو لوبډلو سیالي به د افغانستان په وخت مازدیګر په 15 بجې د ویست انډیز په تاروبا لوبغالي کې پیل شي. دا خبرونه لاسادي راډیو اوري. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي شایي روسیا پر اوکراین برید وکړي، خو د ده په خبره روسی ساریه. ولادیمیر پوتین تر اوسه د برید په اړه پریکړه نه ده کړې. بایدن چې پرونې په سپینه ماڼۍ کې د ولسمشر په توګه د دندې د یوه کال د پوره کېدو په لومړني خبري کانفرانس کې څرګندونې کولې، دغه راز وویل که روسیا برید وکړي نو له سختو اقتصادي پایلو سره به مخامخ شي. بایدن زیاته کړه پر اوکراین برید به د روسیې لپاره یو ناورین وي، ځکه چې مسکو ته به ډیر ځاني اقتصادي او سیاسي زیانونه واوړي. د لویدیځ او روسیې ترمنځ کړکیچ وروسته له هغې زیات شوی چې روسیې شاوخوا 30,000 پوځیان د اوکراین په پوله کې ځای پر ځای کړل. مسکو پر اوکراین د برید احتمال رد کړی، خو کیف د روسیې په وړاندې له لویدیځ څخه د وسلو د مرستې غوښتنه کړې ده. او مایکروسافت کمپنی د کمپیوټری لوبو یا ویډیو گیم له یوې جوړونکي کمپنی څخه اکټیویژن په 8.5 میلیارد $200 میلیون واخیست. مایکروسافت به د اکټیویژن له رانیول وروسته د کمپیوټری لوبو له سترو تولیدونکو سره د سیالۍ جوګه شي. د مایکروسافت کمپنی اجرایي رئیس ساتیا نادلا وویل کمپیوټری لوبي د ډیجیټل په ټولو پلیټفارمونو کې تر ټولو هیجاني تفریح ده. د ډیجیټل ټکنالوژي متخصصان اټکل کوي چې په 2021 میلادي کال کې د کمپیوټری لوبو عاید کابو 180 میلیارد $ او تر 2040 پورې به شاوخوا 230 میلیارد $ ته ورسیږي.
آزادی په سپو کې
در امواج آزادی
احمد شیبریان پرې خبرونه کوي. ستاسو کوربه السلام علیکم. د افغانستان اقتصادي وضعیت او د نړیوالو مرستې پر دې موضوع دلته بحث لرو. د افغانستان اقتصادي کانفرنس د طالبانو ملګرو ملتو یو شمېر مرستندوی مؤسسو او خصوصي سکتور د استازو په ګډون د چهارشنبې په ورځ په کابل کې جوړ شو. د غونډې ته د طالبانو رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند ګیله وکړه چې د دوی د حکومت په رسمیت نه پیژندو او په بهر کې د افغانستان د پانګې د کنګل کېدو له امله د افغانانو اقتصادي ستونزې نوري هم زیات شوې دي.
د افسوس ځای خو دا دی چې موږ غوښتل چې زموږ سره نور په دغه د ملت په راپورته کولو کې زموږ سره خلک همکاري وکړي، خو دوی نور هم موږ وټکول. د دې پر ځای چې زموږ د مظلوم ولس پر ټپونو باندې ملهم کښېږدي، دوی مالګه په ودرول.
په کابل کې د افغانستان له اقتصادي کنفرانس سره په یوه ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو جرګې دریو غړیو جیسن کرو او ټام مالیونسکی د ډیموکرات ګوند غړیو او د جمهوری غشتونکې ګوند غړی پیټر مایجر د امریکا د ولسمشر جو بایدن په نوم یو ګډ لیک خپور کړ چې پکې راغلی دي چې د افغانستان د کنګل شویو پیسو یو د پام وړ برخه پریشتي، څو د افغانانو مشکلات چې د اقتصادي ستونزو له امله رامنځته شوي دي یو څه کم شي. د امریکا د استازو جرګې د غړیو ویلي دي چې دا پیسې د بهرنیو مرستو یوه برخه وه چې د افغانستان خلکو ته ځانګړې شوې وي، خو د اګست په 15 نیټه پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د جو بایدن حکومت کنګل کړې. د کانګرس د دې دریو غړیو د لیک په یوه برخه کې راغلي کله چې وروستی امریکایي افغانستان نه ووت، امریکا ژمنه وکړه چې افغانستان یوازې نه پریشتي او دا هغه تیروتنه ده چې امریکا پخوا کړې ده، او هم امریکا او هم د افغانستان خلکو ته ناوړه عواقب درلودل. پولی کې دا هم ویل شوی دی چې واشنگتن په خپلو ژمنو دریږي، څو باید ودریږي څو دا ډاډ ترلاسه شي چې په افغانستان کې د تیرو 20 کلونو لاسته راوړنې له منځه ولاړې نه شي. که څه هم د کانګرس د دریو غړو پر ولسمشر بایدن فشار راوستی دی، خو د بایدن اداره ټینګار کوي چې طالبان د بشري حقونه په تیره د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي او په حکومت کې دي له طالبانو پرته نورو ته حق ورکړي، څو د دوی حکومت په رسمیت وپیژندل شي او کنګل شوې شتمنۍ یې پرېښودل شي. طالبان وایي چې دوی ټول شموله حکومت جوړ کړی دی او د ښځو د حقونو په برخه کې ژمن دي. دا هم غواړي چې د نجونو ښوونځي پرانیسي. نړیوال بیا په دې برخه کې د عملی اقداماتو غوښتنه کوي. په دې خبرونه کې مو دغه میلمنو ته بلنه ورکړې ده. خانجان علي کوسی د سوداګریک د خونو د مدیریه هیئت غړی، د اقتصادي چارو کارپوه دریاخان بهیر، د پخوانی ولسي جرګې غړی ګلالی ساپی او د طالبانو د اسلامي امارت د مرستو د بیشته کمیسون مشر مولوي شرف الدین. هر کله چې میلمانه په خبرونه کې راسره ملګری شو، یو به تاسو ته معرفي کړو. تر دې دمه د اقتصادي چارو کارپوه شاغلی بهیر راسره دی. تاسو ښه راغلاست بهیر صاحب. ستاسو په باور تر کله د افغانستان اوسنی اقتصادي وضعیت چې نړیوال کنګل شوي پیسې نه ورپریشتي او طالبان د نړیوالو غوښتنې نه عملي کوي ادامه پیدا کولی شي؟
د نوې بخښونکي خدای په نامه سلامونه او درناوی تاسو ته او ستاسو درنو اوریدونکو ته. په تاسو سره باید ووایم چې افغانستان کې موجود بد اقتصادي وضعیت او بد اجتماعي وضعیت دا د بهرنی ټولنې یا بهرنی مرستندوی هیوادونو هاغه نامناسبو چلندونو هاغه غیر دقیقو محاسبو نتیجه ده چې په تیرو شلو کلونو کې په دې باندې کار شوی و. هیڅ وخت د افغانستان لپاره پس د بوند کانفرانس نه، البته د بوند کانفرانس د پیل نه وروسته د تطبیقي بڼه چې پیدا کړه په افغانستان کې نوې حکومت رامنځته شو، هیڅ وخت د افغانستان په پایښت باندې، د افغانستان په اقتصادي زیربناو باندې، د افغانستان د خلکو په بوختیاو باندې، د افغانستان د خلکو په لومړي توبو باندې په هغه اندازې چې مرستې وشوي، په تناسب د هغه اندازې چې مرستې وشوي او په تناسب د هغه اندازې چې د افغانستان د خلکو لومړنۍ غوښتنې وي، هیڅ کار ونه شو په دقیق ډول او نه نمدا نتیجه ده. کله چې یو هیواد کې یو هیواد چې د بحران حالت نه نسبی ثبات حالت تر دی لکه په 2001 کال کې راغی، نو په دې حالت کې زیات تمرکز په دې دی چې امنیت په ماغه شکل چي دی دا تامین شي وساتل شي او د دې ترڅنګ په پراختیایي پروژو باندې کار وشي تر څو چې خلک چې په وسلو مصروف او په جنگ مصروف او دوی
بهیر صاحب اوسنی حالت ته زما پښتنه دی، اوسنی حالت تر کله پورې دوام پیدا کولی شي دغه وضعیت؟
فقط ما د مقدمه پنده چې نه کچيري وسه ماغه اشتباه چې په تیر کلو کې شي کوسمو چې بیا بنده انده حالت به شل کال نور به دوام وکا. یعنی په هغه وخت کې په 2001 کې مندا کار وشو تر څو چې په پرختي پروژو باندې په دمه مسایل باندې پنګوچل شي او یو فصد بودجه په جنگ مطلب شو، هم اف بجټ هم آن بجټ دواړه. وسم فعلاً متاسفانه په افغانستان کې فعلاً د موجود نظام چې د موجود حاکم نظام زیات دوی توجه په دغه مسله نه دی چې خلک څنګه د دوی ذهنیتونه د جنگ نه راوړي، سولې ته د دوی ذهنیتونه راوړي، څنګه یو مناسب فرصت را جوړ شي چې خلک په انکشافي پروژو باندې کار وکاو، د خلکو متقابل اعتماد، د خلکو د حکومت او د حکومت د نړیوال ټولنې ترمن رومانس شي. دغه اساسي بنیادی خبرې دي که چیرې شي ورته دغه بنیادی خبرو ته توجه نشي، پنده شکل چروانه سو پنده شکل به دوام ورکړي. تر اوسه زه متاسفانه زیات د یو مثبت تغییر شاید زه متاسفانه نه يم. تر اوسه پورې هغه کارونه چې شوې دي یو اندازه، یعنی غوونه ډیر پورته شوې ده، اسلامی امارت ده، بهرنی چارو وزیر، سرپرست وزیر، البته ده خپل هغه حلقه چې موجوده ده، امکاناتش لري، مثلا د افغانستان په گاوند کې او د سیمه یو تعداد وادو ته دوی سفرونه مکرر سفرونه دلودل، دوی خبرې کوي، یو مقدار د خبرې تعهداتو ته یا ژمنو ته خلک یا بهرنی ټولنه راحتول شوې ده، اما عمل ته تر اوسه هیڅ کار شوی نه چې دا څنګه عملي کیږي. مثلا د یو نیم میلیارد ډالر مرستو ژمنه، د 3.5 میلیارد ډالر ژمنه، یا د اسلامي هیوادونو کانفرانس کې تعهدات چې شو، دا ټول د تعهد په حد کې پاتې دي. څه وخت عملي کیږي؟ اساسي خبره چې اوس ته
بهیر صاحب، البته د 3.8 یا تقریبا 5 میلیارد ډالر غوښتنه ملګرو ملتو کړی دا، او ممکن لکه څنګه چې ملګری ملتونه وایي دوی په مارچ میاشت کې، یعنی د پسرلی په پیل کې په دې برخه کې غونډه کوي چې نړیوال څومره پیسې دوی ته چمتو کوي څو په افغانستان کې ولګوي. لیکن دلته سوال دا دی، آیا دا دغه بشري مرستې له اقتصاد سره څه کومک کولی شي؟
بله شکل کله دوی د خپل نیازمندی د بودجه په اساس یعنی څومره نیازمندی ده د نیازمندی په اساس دوی خپل غوښتنه کړې چې 3.15 یا 8 میلیارد ډالر ضرورت دا غوښتنه ده تر اوسه دا پیسې راټول شوې نه دي او کله چې دا پیسې راځي ګوره د خو یو حکومت دی حکومتونه دی ته خوشبخت شپږ دېرش میلیونه نفوس دی دا حکومتونه یا هیوادونه یوازې په موسساتو باندې نه آبادیږي ده د خلکو ولګه او بیچارګي او فقر او بیکاري یوازې په موسساتو باندې نه مرفو کیږي هلته حکومتونه اساسي وظیفه دنده لري حکومتونه د انسجام کوونکو په صفت حکومتونه د هیوادونو د حاکمانو په صفت دوی وظیفه ده چې دوی زمینه سازی وکړه یو مقدار د دولت لخوا یو مقدار د موسسات لخوا او په همانګۍ سره مرستې وشي او راشي دا ویشل چې په خلکو کار وشي یو د مرستو ویشل یوازې د افغانستان د خلکو مشکل نه حل کوي چې ته راوړه وړه راوړه غنم راوړه یا یو کمپله یو شی خلکو ته ورکړه دا غانی یو طبیعي حالت چې راځي یو طبیعي بحران یو مشکل یو جنگ یو زمین لرزه یو شی هغه حالت کې دا کومه کوي اما د افغانستان خلکو ستونزه یوازې دا نه ده دلته د خلکو د بوختیا او مسله ده دلته د انکشافي پروژو مسله ده دلته د خلکو د دوامدار بوختیا او مسله ده د برخه کې حکومت باید کار وکړي چې متاسفانه کار شوی نه دی
بهیر صاحب د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد د ازاریب سپو کې یو پروګرام کې دا خبره وکړه چې دوی تم لري چې لوی پروژې به لشمې وروسته په افغانستان کې پیل شي لیکن تر هغه پورې چې د دوی حکومت په رسمیت نه پیژندل شوی حتی که جنی هیوادونه له دوی سره ژمنه هم وکړي لکه څنګه چې طالبان وایي ترکمنستان دې ته چمتو دی چې د ټاپي د پروژې په برخه کې پیسې هم ورکړي که چېرته د دوی حکومت په رسمیت نه پیژندل شوی کنګل شوي پیسې دوی ته ورخوشي نسی دوی حتی دغه ژمنې هم د ژمنو پیسې هم نشي انتقالولی او دا پروژې نشي پیلولی نو څه به کیږي
یو بل شیبه سبا څه بل مغوارم چې یو وضاحت ورکم چې د رسمیت پیژندلو او تر مرستو پورې هلته بیا یو بل واټن شته ډېر هیوادونه دي د نړۍ کې ډېر ټول هیوادونه په رسمیت پیژندل شوي استثنا د افغانستان نه حکومتونه تغییرات راغلي په رسمیت پیژندل شوي دا په رسمیت پیژندل دا یوه برخه ده یا مرست د مرستو غوښتنه او یا هیواد ته مرسته کول دا بله برخه ده کیدای شي افغانستان ښه اوسلاویګری روانه ده افغانستان په رسمیت پیژندل شي د مرستو جلب د بله خلغلانته یعنی د بله طرحه غواړي دا بله مسله ده د رسمیت پیژندل په دې معنا چې کانالونه خلاصیږي او په د کانالو کې د جریان د مرستو جریان دا بیا یو بیل کار دی دا یو بله طرحه ده یو بیل میکانیزم غواړي یعنی تمرکز د حکومتو باید صرف په دې نه وي چې څنګه یوازې نه په یو مسیر په یو محدود دایره باندې دوی حرکت وکړه چې څنګه موږ په رسمیت پیژندل شو دا یوه برخه ده ده په څنګه کې متعارف یو نور کارونه هم باید وشي چې د مرستو د جلب لپاره مشخص طرح وړاندې شي د طرح سره منظم میکانیزمونه جوړ شي دنیا ته دا قناعت ورکول شي چې کله وروسته د چې ته ما په رسمیت پیژنې زه د دغه بشري حقوقو لپاره د خلکو د دغه جغرافي د بشري حقوقو لپاره زه دغه طرح لرم چې په دې طرحو کې او ملي ارمانونه د خلکو ملي ارمانونه او نړیوال ارمانونه هم ټول په دې کې خواندي شوې دي دغه یو شی چې عام مفهوم لري ټول په یو باور ورته وسی داسې یو موضوع ته ضرورت شته چې په دې باندې زیات کار وشي د فکرونو منحصر کول شیبر صاحب د فکرونو منحصر کول په یو محدود مسئله باندې دا د افغانستان نور اساسي برخه شي باید په هغه باندې کار وشي هغه ټول ایریږي یعنی هلته یو عام فکر یو وسیع فکر په کار دی چې باید وشي افغانستان د اقتصاد بیا رغونې لپاره
مننه د پخوانی ولسی جرګې غړي ګلالی ساپی او د سوداګرۍ د خونو د مدیر هیئت غړی خانجان علي کوزی هم په خبرونه کې را سره شو دوی ته هم شرغلاس وایم نمړې بل علي کوزی صاحب څخه پښتنه وکم ځکه چې دوی د تک په حال کې دي څو دقیقې په خبرونه کې را سره دي علي کوزی صاحب د افغانستان اوسنۍ اقتصادي وضعیت چې په کابل کې کانفرنس هم ورته جوړ شو تر کله پوری دوام دا پیدا کولی شي نړیوال په خپل خبره ولاړ دي او د طالبان اسلامي امارات په خپل خبره
بله بسم الله الرحمن الرحیم سلام او احترام تاسو ته تاسو دوستانو ته واقع خبره ده سکتور خصوصي لپاره هم د لوی تشویش دي چې پرون د سکتور خصوصي نمائندګانو په یو پینل کې غای مومن په دې ارتباط باندې مفصل خبرې وکړل هغه پیشنهادونه چې موږ د امارات نه غوښتنې لرلې او همدارنګه دنیا نه غوښتنې لرلې، هغه وړاندې شولې په دې کنفرانس کې د سکتور خصوصي نمایندګان زما په شمول وو. موږ خپل نظریات یې راکړل. هر څومره چې دا وضع همدغسې مجهوله ادامه پیدا کوي، واقعیت خبره دا ده چې دا د افغانستان د خلکو دغه معضله او دغه تنگنا او دغه مصیبت نور هم پسې زیاتوي. او سات په سات باندې دا اوس خو یو څه د خلکو سره بس پما موجوده وه، سات په سات پیسې ختمېږي، د خلکو پسنداز بانکونه هم په دغسې حالت کې دي، بېروزګاري هم دغسې حالت ته ده. ګرچې په اصولو کې په پرنسپونو کې د تېرې دورې کوم مشکلات او ننګونې چې وي هغه ننګونو ته د پای ټکی ایښودل شوی دی. موږ په تېرو دورو کې د امنیت نه ډېر ستړي وو، د فساد نه ډېر ستړي وو، موږ په د اخاذیو نه ډېر ستړي وو، موږ د هر قومندان او د هر والي او د هر یو بې قانوني نه ډېر ستړي وو. اوس دغه سلسله ختمه شوې ده، د امارت پر اتاک باندې واقعیت خبره دا ده چې کوم مشکل نشته، مګر دغه عمومي اسکلیټ او عمومي تنفس د سکتور خصوصي قطع شوی دی.
الکوزه سم محترم بیا به هم زما همیشه خبره ده چې افغانان په تیر کې ډیر پاتې وي. د اوس وخت لپاره تاسو طالبانو ته څه پیشنهاد وکړو چې څه وکړي؟
زمون پیشنهاد دا ده چې دواړه طرف گذشت وکړي او یو څه دنیا هم د افغانستان محلي او کلتوري اسلامي اصول په نظر کې ونیسي، او هغه شانتي چې دوی غواړي په غرب کې دیموکراسي راولي، او هغه شان دیموکراسي نه، او هم د طالبان نه دا خوښه ده چې د افغانستان د د جهان یو کور دی، لکه په کلي کې چې یو کوري یو کور دی، دون د کلي ژوند نشي کولی، بدون د جهان نه موږ کاروبار نشي کولی، موږ بدون د همسایګان نه ژوند نشي کولی، موږ بدون د جهان نه ژوند نشي کولی، موږ باید تجارتي رابطې ولرو، موږ باید اقتصادي رابطې ولرو، هغه څه چې خپل وطن تولیدېږي هغې باندې ظرفیتونه جوړ کړو، او د نورو ملکونو نه چې راوړو په هغې باندې هم پابندي نه وي، او هغه د خلکو ضرورتونه راکړو، او حتی دې ته ورسېږي خودکفا شو او خلکو ته روزګار پیدا کړو. یوازنۍ لار دا ده چې سکتور خصوصي هیلمانه شي، او د سکتور خصوصي لومړنۍ همارتګري دا ده چې زه اوس نن بې واسطه دروازې وړاندې دروازه را پورې پورې ده، زه غواړي نشم راوړلی، زه خپل مال وړمه هندوستان ته، چېرته مې جمهوري وړي دي، پیسې بېرته افغانستان ته نشم راوړلی.
لالکوزی صاحب سره مو ټلیفوني رابطه قطع شوله. آغلی ګلالی صافی د پخوانی ولسی جرګې غړي، تاسو ته راشم، تاسو په باور باندې آیا د نړیوالې ټولنې دغه فشار چې پر طالبانو باندې شته دې ته په طالبان غاړه کیږدي؟ مثلا د بشري حقونو موضوع مطرح کوي، او د نجونو د ښځو د حقونو مسله مطرح کوي، همدارس د ټول شموله حکومت.
بسم الله الرحمن الرحیم، زه هم خپل سلامونه تاسو ته ځانو اوریدونکو او میلمنو ته وړاندې کوم. بلې، متاسفانه افغانستان په داسې حالت کې دی چې د یو خونه د بین المللي فشار دی یا خارجي فشار دی چې باید نړیوال هغه اساسي حقوق چې په کنوانسیونو کې او په قانون کې ورته ځای ایښودل شوی هم دی، او هم اسلامي حق دی هغه د خلکو د ژوند، د کار او د تحصیل او د بشري حقوقو برخه ده. هغې کې باید در تنه د بین المللي فشار نه اوسي. د فکر کوم یو اجتماعي فشار دی چې هم باید طالبان دې ته غاړه کېږدي. بالاخره په نړۍ کې که غواړي دې د سیالانو سره سیال شي، باید هغه کارونه وکړي چې ټول هیوادونه ورته پابند دي، که دا رقم یعنی طالبان هم خپل د یعنی هغه خبر باندې چې ولاړ دي چې ګویا باید حتما دا رقم وشي، دا امکان نه لري. باید کله کله په ژوند کې باید معاملې وشي. یو خونه افغانستان داسې هېواد نه دی چې خپل په پښو ولاړ اوسېږي 100%. دا یو دا چې اقتصادي مشکل لري او نړیوال ټولنې ته ضرورتونه لري، دا یوه لار ده. بل دا چې موږ داسې یو بدبختانه د جغرافي د نگانه په داسې یو موقعیت کې سي چې موږ حتی ګاونډیانو ته خپل محتاج دفعه چې موږ باندې د ترانزیتي لارې تړل کېږي، تاسې ګوري چې څونه اقتصادي ستونزې په افغانستان کې ډېرې. باید موږ د خپل همسایګانو سره هم هغه رقم معامله او کوچ په هغه معامله کې زمونږ خیر هم سیږي او هغه هم خپل لاسونه دا رقم نکیږي چې یو طرف همیشه مونږ وګورو او بل نورو ته خپل پابندي ونښیو. که طالبان غواړي چې نړیواله ټولنه یې په رسمیت وپېژني باید هغه معقولو خواستو ته د هغې مثبت جواب ورکړي او هغه خواستې چې د هغې هم د حکومت د طالبان د حکومت په نظر او یا هم د افغانستان د اکثریت ملت په نظر باندې معقوله نه اوسي معلوم ده د هغې پې کولی شي جواب ووایي چې دغه خبرې زمونږ سره زمونږ د کلتور سره یا زمونږ د مذهب سره ناسازګار دي مونږ دې سره موافقه نه لرو. اما دا پاتې کېږي چې د ښځو حق دی چې دې کې خو هېڅ کوم ممانعت اسلامي ممانعت دینی ممانعت نشته. متاسفانه یو تعداد خلک هغه دین باندې سم نه دي پوه شوي هغه برخې چې مثلا د اجاب برخه تاسې ټول قرآن ته مراجعه وکړي دغه شیان چې دی وایي دغه اجاب چې دی ترسمهي خلکو ته دا یو اسلامي اجاب نه دی. دا یو مثلا
البته نړیوال د حجاب مسله نه یادې نړیوال فرزند د مکتب مسله یادې چې فکر کوم هغه ډیر آسان ده.
بلې خو زه غواړم چې د حجاب مسله دونه کله کې نسی چې اقصد د خونځو د مدرسو او د تعلیمي مسلات د پرانیست لپاره د معنی ګرځي دا خبرې ټول دې کې شاید معقول خلک به کوي چې نو وایم به دې کې ما زیاتره ډیر د هغه خلکو د اغیز لاندې چې د هغه د دین له زیاتره په عناناتو باندې ډیر کلک ولاړ دي. نو باید هغه څوک چې عالم د دین دي په دې کې هغې باید د نورو سره کار وکړي او خلکو ته پوهاوی ورکړي خپلو خلکو ته پوهاوی ورکړي خصوصا د امر بالمعروف ته باید دلته بالکل د دینی مسایل د سولې د لارې نه د آرامش د لارې نه د همغږۍ د لارې نه خلکو ته پوهاوی ورکړي. هېڅ وخت په زور نه کېږي چې ته د ګیره اوږده پرېږده. دا یعنې تاسې فکر وکړئ چې په کوم فرض ویل شوی دی یو سنت دی که څوک غواړي ثواب وکړي خپله ګیره پرېږدي او که څوک غواړي چې دغه ردی اناناتو سناتو فرض دی ټول ګډوډ کړی دي او خلک هم ډیر مخشوش کړی دي.
سلامت الکوزی سپ ټلیفون بیرته رخ شو بهیر سپ تاسو به بیا راشم. الکوزی سپ اغه مخکنی سوال تاسو د افغانستان د سوداګری د خونو د مدیره هیئت د غړي په توګه او د یو سوداګر په توګه او د افغانستان له اقتصادي چارو د یو آگاه په صفت باندې څه پیشګویي کوي که دغه اوسنۍ وضعیت دوام وکړي درې میاشتې وروسته به افغانان غوړي او وړه ولري؟
دا تشویش ته دی. زه وبخه چې په تنګي وخت جان کې مو لوګر نه را روان یم یو څه مشکلات دي په ټلیفون کې. اما ما مخکې مو وویلې چې یو څه زمونږ ستونزې په جهان پورې اړه لري. جهان فقط هغه څه چې حداقل دوی دا کومکونه کوي د دې کومکونو نه اول دا مهمه ده چې د سکتور خصوصي پیسې آزادې کړي حداقل چې موږ خو غوړي او وړه او دا شیان راوړو او که دا نه کړي دا خو معلومه خبره ده چې هغه څه چې موږ راوړو دوه حالته دي. دا اوس چې موږ پیسې لیږو په یو 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 لک ډالرو باندې زموږ شپږ لکه اووه لکه ډالر کمیشن راځي چې دغه د لارې نه لیږو د ترکیې د لارې نه یا په سرکشه د دوبۍ د لارې نه لیږو دا قیمتي چې خو دا ډېره وستلې ده. دا خو چې په یو لک روپۍ یو شی اخلي هغه ته په یو لک لس زره تمام شي طبعاً ته به پې محصول ومچې. نو بنام په دوه میاشتې کې خو څه زه اوس وایم چې دا ژمی په ډېر په حالتو کې دی دغه بلملي کومکونه رالي یو څه فرده شاید وشي. اوس هم ډېر زیاته قیمتي ده اوس هم ډېر زیات مشکلات دي. دغه د قزاقستان نه موږ وړو شیان راوړو دغه حادثه چې پیدا شوله دی هم په موږ باندې منفي تاثیر وکړو ګرچې اوس بېرته وضع ښه شوې ده او مالونه راځي. نو زما هیله دا ده چې دنیا هم باید دې ته فکر وکړي او بالاخره د طالبانو نه مې هیله دا ده چې باید هېڅ شک نشته دی چې دوی په جنګي ساحه کې لاسته راوړنې لري او کامیاب شوي دي او دا د ټول افغانستان لاسته راوړنې دي. خو په اقتصادي لحاظ باندې دا ماموریت هم د په مخ کې پروت دی چې د خلکو د اقتصاد غم هم وخوړل شي.
مننه الکوزی صاحب. بهیر صاحب تاسو څه اټکل کوي د افغانستان د اقتصاد په برخه کې لکه څرنګه چې الکوزی صاحب هم توضیح او تشریح کړه آیا افغانان به په راتلونکو درویو میاشتو کې عام افغانان خوراکي مواد ولري که دا وضعیت هم داسې دوام وکړي؟
البته په تاسف سره باید ووایم چې که چیرې وضعیت په همده شکل روانی څه مثبت بدلون رامنځته نه شي څه تغییرات رانه شي څه د موضوعاتو باندې یو څه د هغه د نرمښت نه کار واخیستل نه شي دا وضعیت به لا بدتر شي. یعنی په دا حالت کې نه پاتې کېږي. د اقتصادي لحاظه د خلکو وضعیت به ډېر خراب شي. څه فکر وکړئ اوس خو ژمی دی او البته ژمی کې هم ډېر ستونزې دي. سرلی کې خلک د خپل د کاروبار په سیوځي نو کاروبار په پیسو په امکاناتو باندې کېږي. پیسې او امکانات چې افغانستان مالی سیستم کې پیسې کافی اندازه موجود نه وي، خلک د خپل تجارتونه پر مخ وړلی نه شي، خو بې له شکه چې دا مشکل پیدا کېږي، مشکلات زیاتېږي، وضعیت به نور هم خراب شي. ښه به دای چې البته نړیواله ټولنه هم یو څه مقدار د بشري مرستې او بشري کومکونه د افغانستان دپاره دا د سیاست نه یو مقدار بیل کړه، یعنی زیات سیاسي برخورد دا به ډېر دا د بشرپالنې د شعار سره البته په تناقض کې دي، یو مقدار که د سیاسي مسایل د اقتصادي مسایل ګرچي بعضې مسایل دي چې دا نه بیلیږي، سیاست اقتصاد یو بل سره تړاو لري، خو دنیاوال باید په دې پوه شي چې افغانستان ډېر بد وضعیت کې دی، دا شپږ دېرش میلیونه خلک ډېر په ستونزو کې دي. البته د دغه ستونزو نه دوی خپله متاثره شوي دي، ډېر زیات مهاجرتونه دي، دا مهاجرتونه د دوی د دغه مهاجرتو لمنو زیانونه او مشکلات ټول دغه هیوادو ته هم که اروپایي هیوادونه دي، امریکایي هیوادونه دي، آسیایي هیوادونه دي، دوی ته هم ضرر رسېږي. دوی خپل انداز متاثر دي، ترکیې نه نیول تر یونان او تر نورو اروپایي هیوادو پورې دوی متاثره شوي دي. دندنه ښه به دی چې دغه یو مقدار بیل شي، افغانستان ته یو مقدار د تعامل نه کار اخیستل شي. دا خو د دنیا نه د موږ غوښتنه ده. د ننه په اسلامي امارت کې تاس فکر وکړئ که چیرې ډېر عامیانه ووایي یوه کورنۍ ده او دا کورنۍ د ماشومان وږي دي، نو د وږو ماشومانو دپاره دوی دپاره چې دوی تلف نه شي، دوی دپاره یو امکانات د درس تعلیم یا مړډوړۍ برابر شي، نو دوی باید د هېڅ نوه خودګذرۍ نه دوی باید کار واخلي. یعنی دوی باید ډېر سره آرام شي او ډېر اولویت بندي وشي چې افغانستان کې فعلا اولویت د موږ دپاره څه شی دی. یعنی د یو حاکم نظام په صفت داسې فکر وشي چې افغانستان لپاره اولویت شې دی، اولویت د افغانستان د وګړو خلکو لپاره دی، عمر ډوډۍ برابرول دی، او د پڅنګ کې د ډوډۍ پڅنګ کې خلک تعلیم وغوړي، د تعلیم زمينه مساعده ول دي. دا خو خلک خو د پخوا د شل یا دیش کلو خلکو پخوا کلو خلک نه دي، د خلکو ذهنونه خلاص شوی دي، خلک د درس وسی، خلک د افغانستان غوړي چې سیال کده نورو او گاونډي او نور منطقو هی وادو سد. یعنی دلته کې نجونې دي، کالکان دي، دوی د مکتب او درس او تعلیم او پنتونو پسې کې د پنتونو دروازه تړلې دي. یو مقدار د بی باوري او بی اعتمادي او بیچارهګي د خلکو صرف د یعنی د لحاظ نه ده، د دوی چې ډوډۍ ورته نه رسی، ښه ډوډۍ به نه رسی. خلک نورم هر څه چې ګوري، هر څه چې سترګې غوي چې وګوري، چې د تعلیم لپاره د ماتومره امکانات دي، پنتونو نه ټول تر نن پورې تړل پاتې شول. یعنی دا د افغانستان دپاره غټ زجر دی. موږ یو څه ګاونډ هیوادونه او نور هیوادونه بیا غږ کوي چې موږ بشري نیرو غواړو. زموږ خپل متخصصه بشري نیرو د افغانستان نه په وتلو ده، او یو څه نور هم په افغانستان کې ټول بیکاره پاتې دي. بیا غږ راپورته کیږي د افغانستان د خلکو په زخمو باندې مالګه دوړول چې موږ بشري نیرو تاسو ته لیږو. یعنی دغه وضعیت نه د افغانستان باید راووزي، د خلکو اعتماد باید بیرته احیا شي، په ده باندې باید زیات کار وشي. حکومتونه په خلکو کېږي، د خلکو د حکومت ترمنځ هر څومره چې فاصله کمیږي، په هر ممکنې طریقې دا د حکومتونو د بقا او د حکومتونو د دوام په معنا ده. افغانستان وضعیت فعلاً که چیرې پنده منوال رواني، زه هیڅ داسې خوشبینه نه یم ورته.
مننه. له یوې خبرتیا وروسته اوریدونکو ته مخه کوو، او د دوی نظر به هم له تاسو سره، له ښاغلي بهیر له تاسو سره، او اغلې ساپی له تاسو سره شریک کړم. د محترم الکوزي ټلیفوني رابطه قطع شوې، او دوی ابداشمنه را سره کړې و چې د لنډ وخت لپاره به په دې خبرونه کې ګډون کوي.
د اونۍ تاو د مسائل د ازادي په څپو کې پروګرام کې لمیلمنو سره څېړو. دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوو د مازدیګر تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
مخکې تر دې چې اوریدونکو مخه کړو، یوه یادونه وکم. د خبرونې په پیل کې ما دا خبره وکړله چې د طالبانو د اسلامي امارت د مرستو د ویشت کمیسیون مشر مولوي شرف الدین به هم په دې خبرونه کې برخه راسره واخلي. دوی ژمنه کړې وه، خو اوس دوی وایي چې څه کار ورته پیدا شوی دی، په دې خبرونه کې ګډون نشي کولی. د اوریدونکو د پیغامونو له خاطره موږ دغه شمیرې لرو: 00420221120501. په دې شمیره تاسو کولی شئ چې ټلیفون موږ ته وکړئ، او تاسو کولی شئ چې په 00420221120401 په واتساپ کې تاسو له موږ سره ګډون وکړئ، او تاسو کولی شئ د اسکایپ لپاره هم په دې خبرونه کې برخه واخلئ. او اوریدونکو ته مخه کوو، مهرباني وکړئ، ازادي په څپو کې پروګرام دی. یا اوریدونکو،
السلام علیکم. سره مو
وعلیکم
احمد شیبر صاحب سلامونه او نیکی لتا ستا محترم ملمنو ته او د ازادي او رادیو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هلی وړاندې کوم.
وعلیکم السلام مهرباني.
کشمیر خان زرمالوالم له خبر پښتونخوا هری پر نه اړیکه نیولې.
مهرباني.
یو لنډ نظر ورکړم د دې موضوع په باره کې. شیبر صاحب یقینا طالبانو ګوره دا څومره غټه لاسته راوړنه ده چې مثلا امن د غلو نیول شوې ده. الحمدلله هوایي بریدونه نشته، چاپې به ورکېدې، هر څه به ګډ وډ و، خلک به په خوف او هغه کې و، هغه هر څه ختم شوي دي. نو دغه ولس چې ده مونږ په زه دې نه دا غوښتنه کوم چې به یو څه د زغم مظاهره باید وکړي، ځکه دا خو ګوره په څلور پنځه میاشتو کې د یو کور اداره څوک نشي کولی. دا خو یو هیواد
بله
اخیستې دي. یو خبره دا ده او بل ملمنونه دي ما پوښتنه دا ده چې آیا دغه نورو هیوادونو نه بغیر دا یوروپي هیوادونه یا امریکا سر کې ده، د دغو نه علاوه دغه دا څومره ضرور دي چې د طالبان اسلامي حکومت رسمیت وپیژني. او بل خبره دا ده چې بر صاحب شي د اسلامي
ستاسو ټلیفون ژغ قطع وصل کیږي. وزر ملوال صاحب ستاسو ټلیفون ژغ سم نه اوریدل کیږي.
اوس څنګه
شو؟ اوس سم ده خو؟ اوس سم ده، اوس یو څه بهتره شو.
نو مخکې خبرونه خبره دی واورید کړ بل تر
څه؟ نه هغه واورید، هغه واورید، هغه واورید. پښتنه مو وکړئ لطفا.
پښتنه مې دا ده چې دغه د امریکا او د یوروپي هیوادونو نه علاوه، یعنی که هغه په رسمیت وپېژندي یا ونه پېژندي، اسلامي هیوادونو سره څومره ضرور ده، ځکه چې دا خو سفارتي تعلقات دي، مثلا تجارتي معاملې دي، دا خو ډېر ضرور دي. دغه پښتنه
مننه. البته هغوی ویل، هغوی هم تر اوسه پورې نه دي ویلي چې په رسمیت یې پېژني. بل اورېدونکي ته مخه کوو. ازادي په سپوک پروګرام نه مهرباني وکړي.
الو سلام علیکم شیبر صاحب، سلام تاسو او استاد دې منو ته ورکوم. کوم شیبر نه غواړم کاپټا ولاد نو خبرې کوم.
مهرباني
شیبر صاحب، که چیرته دغه نړۍ مثلا واقعان په افغانستان کې امنیت غواړي او افغانستان کې صلح غواړي او د افغانستان خلکو خیر غواړي، نو په لاندې په افغانستان کې خام امنیت ده، برحال حکومت دی په ټول افغانستان کې امن او امان دی. ها سره کول شي شپه ورځ یو سره بل سره تلار شي، هیڅ خبره نشته. ده نوړی نه موږ اهلیت درته موږ کوم سره کارو کی دا پرفیتو پیژنې او کوم پنګ چې د افغانستان کا ګرځې دا ورته ورکی او د افغانستان خو د کار او روزګار پیدا شي، دا به هم د نړۍ په خیر، هم د افغانانو په خیر، د زکه چې دا په پیړل ډیر ښه حالات ده. او دا کوم سرکاله چې څه ځکه موږ د ټول قتل عام روانو ټول افغانان تباش کړو. صحیح ده په کارونو کې یو ټول نه پر یو ټول پوره به هم کې وګورم اطراف هغه ټول تباش کړو چې کلو کې
مننه. بل اوریدونکو ته مخه کوو. اسریب سپوک پروګرام نه مهرباني وکړئ. تاسو په لاین کې یاست. مهرباني تاسو خبري وکړئ. دا ټلیفون قطع شو. بل اوریدونکو ته مخه کوو. مهرباني وکړئ اسریب سپوک پروګرام دی.
سلام علیکم. جوړ به خیر وروره.
مننه مهرباني.
د هلمند ولایت ګرمسیر ولسوالۍ سمې اړیکنې وایې ده.
مهرباني
مشکل مې دا وروره، بس ان شاء الله وروره ګوله وسته ده. په خو وحشت کا ختم شوی وروره، دا غلاوی څه سیور کې سیوی دي او دا ما ټول دغه ته خواستې دغه ته.
دا ټلیفون هم قطع شو. بل اوریدونکو ته مخه کوو. اسریب سپوک پروګرام دی. مهرباني وکړئ تاسو را سره یاستئ په لاین کې. د دې اوریدونکو غږ نه اورو. میلمنو ته به ورشو. اوریدونکو هم دومره ویو، اوریدونکو انتظار هم پاتې شو، خو غږ مو سره وانه اوریدو. اغلی ساپی که ستاسو نظر واخلم، د دې میلمنو د اوریدونکو د پښتنو په برخه کې یو لنډ نظر لطفا.
څه ته مم یو معمولا د دې خبرې کولې چې امن شته او امنیت شته، باید یو دوه زما په نظر دی خو د امنیت خبرې کولې، یو یو ورو چې د رسمیت پېژندلو موضوع مطرح کړه. معلوم ده یو هیواد چې په رسمیت ونه پېژندل شي، هغې سیاسي او اقتصادي چارې په سمه مخته نه دي. اما د رسمیت د پېژندلو دپاره باید یو سلسله مسائل چې باید هغه برابر وسي چې څو ملتونه د رسمیت وپېژني. دلته تاسو ګورئ چې اول قدرتونه د نړۍ تقریبا ټول هیوادونه د لاس لاندې دي او د فشار لاندې دي. هغې نشي کولی بې د دې چې اما څه وایي چې ټول دنیا یو اوس یو شوې ده د یو بل ته ګوري چې څه کوي نو دا هغه وخت چې پرسنې ته پیژندل شي شاید اقتصادي چارې هم په سمه مخته لاړ شي نو مګر د دې په چې پرسنې ته پیژندل شو هغه ابتدایي غوښتنې هغه ابتدایي حقوق چې باید خلک غواړي هغه باید 100% په ثبوت خلکو ته پرسنې یعنی تضمین شي چې څو هیوادوال خپله ځان راحت وګوري او یو کار دې وشي چې اصلا خپله د خلکو غږ پورته شي چې باید دې په رسمیت وپېژندل شي مثلا یو داسې یو مجلس وسیږي چې خپله د خلکو استازي وغواړي چې د حکومت په رسمیت وپېژندل شي اول خو همغه چې وایي چې د خلکو قیمت چې حاصل شي فکر کوم بیا دنیا هم دې ته نشي ویلی چې نه موږ تاسې نه غواړو نو بهتره ده چې د خلکو غوښتنې یعنی په پام کې ونیول شي څو چې خپله خلک د افغانستان خلک دې ته راوپاسېږي وګوري چې موږ غواړو چې موږ هېواد استازي په رسمیت وپېژندل شي یو خو د سیاسي رسمیت پېژندنې دي او یو اقتصادي مشکلات دي چې فعلا زموږ لوی مشکل اقتصادي مشکلات دي چې په یو بد ناورین کې موږ واقع شوي یو خو نه موږ سره واقعا جفا وشوله دا چې بانکونه یو سره تړل شوي یو بی باوری په ملت کې راپارت شو ته ګوري هغه چیز پیسې چې ګرځې هغه چا چې غلا وکړه هغه چا چې فساد وکړي پیسې اوس په افغانستان کې نشته د خلکو د خوارو خلکو پیسې دي چې په بانکونو کې قید پاتې دي او هر یو د لاسو پی په اخیستلو د پر ساتنه په قطر کې دیږي نو دې ته باید ډېر جدي پاملرنه وشي ولې چې څوک غواړي چې د فساد او د مفسدینو پیسې قید کړي لطفا دې مراجعه وکړي د دوبۍ په بانکو ته د ترکیې بانکو ته د سویس بانکو تا وا تا د امریکا بانکو ته هل تا غد غلا پیسې تل تفتیشي
البته البته تر څو چې په او بخښه البته تر څو چې پرسمنت نه پیښندل شي امدا کار هم ممکن نه ده په دې برخه کې به د رسمیت پیښندلو په ارتباط به د طالبانو او د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی خبري له تاسو سره شریک
بشری مرسته لمحاله ستونزې اوارول شي خود دې لپاره چې افغانان پر خپل شو ودرېږي د چا د وجو بار او له هوا د وتلو ته اړ نشي په کار د چې د ملي ځان بساینې لپاره د سترو اقتصادي پروژو په لیکېدو ته لار اوار کړو
دغه د سترو پروژو موضوع هم له دې سره تړلې ده چې د طالبان حکومت پر رسمیت وپېژندل شي اخلي صافي بیا هم ستاسو نه سره
دغه جمله د متقسم زدير معقوله ګانه واقعا د دې لپاره چې افغانستان خپل پخو دريږي باید دې باید پر رسمیت وپیژندل شي د دې لپاره چې دې پر رسمیت وپیژندل شي دې باید افغان ملت د افغان ولس او ایلې او ارزوګانې باید دې پوره کړي باید قناعت حاصل کړي باید ملت دغه اول دغه ملت باید دغه حکومت پر رسمیت وپیژني د دې لپاره باید
او بخښي اغلی صاحب په دغه رسمیت پیژندلو په برخه کې ځینې ډیر زما په فکر باندې ډیر واړه ګامونه دي چې دا نه دي اخیستل شوي مثلا دغه اوس ژمی دی په هلمند کې په کندهار کې په ننګرهار کې چې ګرمسیر سیمې دي هلته د نجونو مکتبونه بند دي او کله چې دغه موضوع په اروپا کې په امریکا کې او په نړۍ په سطح باندې حتی په قطر کې د قطر بهرنیو چارو وزیر هم دا خبره کوله دا موضوع یادی شي خلق بیرته فاصله نیسی چې د طالبان حکومت پر رسمیتونه پیژني ستاسو په باور باندې ولې دغه څه وړه موضوعات پاتې دي او په دې برخه کې طالبان ګام نه اخلي البته متاسفانه د طالبان استاسي په خبرونه کې برخه سره ونه خسته کني دا سوال باید له هغوی ما کړی وي مهرباني
بله همدغه خبر ده یعنی ګوري موږ چې وایم چې باید اول د افغانانو خپل باید خپل حکومت په رسمیت وپیژنډه همدغه دی چې مکتبونه پیټړي پانتونونه پیټړي د کار زمينه اوس مثلا دغه اوس اکثره د خدمات ملکی مامورین بیکار شوي دي اغه رئیس مثلا چې خپل خدمات ملکی د تاریخ راغلی کار کوي ته دا بیرته کوي مثلا د ساتامې رئیس مثلا د چارتازی رئیس مثلا دا ریاستونه دا خو ډیر مسلکی دي دا خو ډیر مسلکی خلک پکار دي او موږ یې لرو ټول فضل د خدای ټول فرانه دی کړی امریکا هم دغه کار چې مثلا ټول تشویقي یا د سیاوي راسه واچو اوله ورځ په هغه تیاری په درولو باندې چې خلکو کې وحشت ایجاد کړي چې باید وتښتي دغه هم دغه یو دښمني وه د ملت سره موږ هغه ملي سرمایه چې موږ لوسی خلکو دی کوشش کوي فرار د بل خوانه خپل طالبان ورته زمينه برابروي چې تاسو د دې ملک فرار وکړي مثلا څو ورځې مخکې مثلا یو رئیس دی یو برخی چې د خدمات ملکی برخه و ما سره تماس خپل ونی و چې څنګه په کارې وینا ولا زه خو دې تکړې او هیڅ په نشم چې ولې وای دغه به نشي هغه نکم سیاسي مخالفو هغه نکم ان جنگی سره یو رئیس او یو انجینر او یو دانش سره یو نو ته ولې در خپل خپل برتکې دې څو کې دې باید لاش ایران کې مزدوري وکې دې باید لاش په ترکیه کې مزدوري وکې خو دغه کارونه باید طالبان بالکل ترجمنه سیږي باید د پخوانی کارمندان سره قطعا لاسه وای مګر د ټول ماشين ورکوم دې ورکې دې ټول ماشين باید هغه څوک چې کار کوي هغه څوک چې تر اوسه پورې څوکۍ کې دې باید ورته نشي مسلکی خپل برتکې په یوازې یو مګر یو جنگی سره یو مولوی دا وروره هر ځای خپل ځان ته مسلک وري نو دغه مکتب ته د جراکي دی باید موږ ته چاپیریال وړو دا چاپیریال برابرول شي ته آیا ټول ته ټولګي به بلول شي ټول ته ځانانه استادان برابرول شي کینې شي برابرول هغه مجبور دی چې د نور سره یو ځای یو نارینه استاد ته وګوري چې درس نه زکی په دې کې کوم ګناه ده آیا په قطر کې چې اسلامي واده دغه کار نشته آیا په اماراتو کې مثلا په اندونیزیا ماليزیا ټول تاسې د ماليزیا ته تلم او یا چې د پوهنتون کې پروفیسورانه شې نه وي ته دغه رقم یې شرایط لري چې ته دوی جنې پای جنې کې به د بزنس کې دا وړه خبرې دي چې د لوی اکسل عملونه بار راوړي او که طالبان غوړي چې پرسمه ته پیژنې شي باید یو لږ تمکین وکړي او باید د نور هغه بشري مسراوندې چې نور خلک خپل په یوادو کې کړي دي هغه نه استفاده کوي هم باید دغه لاسراوندې استفاده وکړي مګر باید مجبور نشي چې د فرار د
مننه
د لوی سرمایه د ډېر لوی سرمایه
مننه بهیر صاحب مخکې تر دې چې تاسو تراشم د اقتصادي چارو د کارپو محمد اجان مرزي نظر له تاسو سره شریکوم د وی چې طالبان ته پکار دي چې د اقتصادي ستونزو د مخنیوي په خاطر د نړیوالو غوښتنې ومني دا څرګندونه سره ورو بیا تاسو نه سره خل
په دوه لشي چې دا ټول ته واقع د تعجب خبره ده چې لوی خوا د طالبان حکومت مالی مرستو ته اړتیا لري او لبل خوا د نړیوال ټولنې وختونو ته هغه سر نه دي یعنی لاغوی سره تعامل نه کوي ترڅو چې دا مرستې ترلاسه کړي اما زه فکر کوم چې هغوی به په اصطلاح په یوه سترګه د چین خواته ګوري او دا سوچ پکوي چې چین به وکولی شي چې هغه مرستې چې له لویدیځې نړۍ نه ترلاسه کولې چین هم افغانستان ته ورسوي اما دا خبره باید به طالبان حکومت هم هیر نه کړي چې چین هم بېله دی چې خپل اقتصادي ګټه چیرې وګوري هیڅ چاته مرسته نه ورکوي او دومره مرسته یعنی نه تر لسو میلیارد ډالر مرسته یا با چین حاضر نه وي چې د طالبان حکومت ته یا افغانستان ته ورکي بېله دی چې وګوري چې په افغانستان کې خپلې ګټې یا اقتصادي ګټې لري لابل خوا شاید د طالبان حکومت یا زیاتره خلک هم په دې سوچي چې خامنګ په افغانستان کې معدن لرو لدین با ګټ تر لاسه کو اما په دې خبره ته هم مونږ ګوتونی سو چې معدن لاسه وسه خور لاندې او د هغه د استخراج لپاره یو ډیر ارتیا موجوده ده یو اقتصادي زیربنا باید تشي تر څو چې لا مو څه کار وکړي
بهیر صاحب په دې برخه کې ستاسو نظر څه دی د چین د مرستو او د معدن
یم بالکل کچیر دا موضوع د سی بیا لک تخصصی سره په بحث وکړو منطقي سیاستونه په دغه سره وڅېړو دلته به لشکره هر غټه اقتصادي پروژه چې په یو هیواد کې تطبیقي غلطه د منطقوي او جهانی او منطقوي اقتصادي قدرتو داغو نظر باید پکې اخیستل شي او داغو ده تاسو فکر وکړئ د ټاپي پروژه ده ټاپي پروژه شو کله مخکې په افغانستان کې خبرې وشوې خو تیر حکومت یو مقدار فیصدي یو څه کاري وشو هغه باید په دوه کله مخکې باید آماده افغانستان کې کاري باید تکمیل شوی وای ونه شو مختلف دلایل د امنیتي مسایل او سیاسي بې ثباتي او تل نورې خبرې وي په دې کې فعلا هم د افغانستان د ټاپي پروژه باندې کې چیرې من خبرې کولته د چین د چین نظر باید داخل شي د دوی داغو منفعتونه په افغانستان کې باید ورته توجه شي چې هغه د افغانستان د پروژې د تطبیق په مقابل کې هغه د افغانستان چې غوړي تاسو فکر وکړئ د عینک مثلا عینک معدن د چینایانو ته په قرارداد ورکول شو په شلو کلو کې هغه څه کولای شو
څومره استفاده د مسائنک نه دوی پورته کړه هیڅ څه نشو. ورسته ورځ په لوګر کې امنیت ورسته ورځ خراب شو. د لوګر په شاوخوا ولایتو کې چې کابل تر متاثر وو دغه ورځ په ورځ امنیت خرابیده په دې چې موجود وضعیت په افغانستان کې یو شکل وو چې هلته نور قدرتونه اروپایي او امریکایي قدرتونه هلته په واک کې وو، اما چین دپاره هېڅ ځای نه و چې هغه راشي او دغه بینه دغه مرستونه دغه کان استفاده وکړو او هغه کان په اصطلاح دغه دغه چاري باید سمبال کړه. دا مسایل ټول اساسي مسایل دي، باید د باندې فکر وشي. دلته د سیاسي اقتصادي سیاستونه باید اړخیز سیاستونه وسیږي. من هیڅ کولای نشو په صفت یو ناتوان هیواد هیڅ کولای نشو نورو هیوادو سره په تقابل کې شو. فقط من باید اول خپل منافع تعریف کړو چې زمنګ ملي منافع څه دي. په یو تړون کې چې موږ د یو چا سره د میز شاته کینو د هر هیواد یې که ترانزیتي تړون نه وي، مثلا د پاکستان سره موږ ترانزیتي تړونونه لرو، د دوی لاریان راځي په ورځو په سلهاو لاریان د دوی د دوه بندرونه راځي پاس جنوبي دغه مرکزی آسیا ته رسیږي. اما تاسو فکر وکړئ چې موږ دغه لاریان څومره استفاده کولای شو. د موږ د هند مرستې غنم مرستې تروسه اوس میاشتې پرې تېرې شوې، په دغه کې پاتې دي، په کراچۍ بندرو کې پاتې دي، اجازه نه ورکول کیږي. د څه رقم ترانزیتي تړون دی چې د منفعت یو طرفه دی؟ خو دا مسایل باندې د حکومتونو وظیفه دا ده چې په دغه ملي مسایلو باندې فکر وشي، د حکومتونو ملي منافع تعریف شي، بل په هرې پروژې کې د هرې برخې او منفعتونه باید معرفي شي، تعریف شي، او داغه په اساس کې نیرو تړونونه امضا شي. متاسفانه ده باندې کار شوی نه دی.
په دې برخه کې به د طالبانو د رئیس الوزرا د مرستیال ملا عبدالسلام حنیفي خبرې د تاسو سره شریک کړم. دی وایي چې حکومت نه غواړي چې د افغانستان اقتصادي خپلواکي د مرستندویه بنسټونو د سیاسي شرایطو قرباني کړي. ستاسو نظر څه دی؟
موږ دقیقا پنده باندې زمیانه د ما هدف انداده. من غواړو من د خپل ملي منافع باید تعریف کړو. من چې مرسته غواړو د جهانیان نه صحیح دی. افغانستان داسې یو هیواد دی چې بهرنۍ مرستو باندې متکی دی، پخوا هم و اوس هم دی، راتلونکي څو کلو کې به وي. که چیرې وضعیت مهار شي کمو کلو ته، او که مهار نه شي ډېر اوږدو کلو ته به پنده رقم وضعیت. اما دغه مرستې چې موږ غواړو، په دغه مرستو کې موږ څومره د خپل سیاسي استقلالیت حفظ کولی شو، څومره د خپل اقتصادي استقلالیت حفظ کولی شو، دا بیا بیا راګرځي همدغه حکومتي چارواکو ته چې دوی څنګه ښه برنامه طرحه کوي او خپلې غوښتنې مطرح کوي. افغانستان کې فعلا تاسو فکر وکړئ، دوه پروژې ډېرې ښې پروژې چې اندو زمینه ورته مساعده ده، البته د چین سم روابط ښه دي، بد نه دي. د ټاپي پروژې د تطبیق د لپاره باید کار وشي، خو د پروژې د تطبیق لپاره اول باید د افغانستان د بانکونو چینل باید خلاص شي. دا یو. دویم د ټاپ پروژه ده چې برق انتقالیږي پاکستان ته، چې پاکستان خپله اړمن دی، دا خپله افغانستان او جیوپولیتیک وضعیت نړۍ ته ټول ګوندو ته یو منطقې ته به واضح کړي، او د موږ اقتصادي اقتدار په منطقې کې ورکی د باندې باید زیات کار وشي. دغه پروژه تطبیق لپاره زمینه باید مساعده شي. دا دوه اساسي پروژې په اصطلاح او تیار مړې ده چې باید دا کار ترې اخیستل شي. او فعلا نو تقابلونه هم ډېر، یعنی تقابل حالت کې نه دی. د چین سره د افغانستان د فعلي نظام روابط هم ښه دي، بد نه دي. په دې باندې زیات کار باید وشي چې څنګه موږ کولای شو د موږ د شلو کلو مخکې هر اقتصادي تړون چې شوی دی، هغه تړون یو وار بیا د هر پانه وړول شي او مطالعه شي، وګورو د تړونونه چې شوي څومره منفعتونه مساویانه په دکې په نظر کې نیول شوي دي، یا څومره سیاسي برخورد سره شوی دی. په دغه تړونونو په عدم د تطبیق کې کوم ستونزې موجودې وي؟ کوم ولې افغانستان زیاته استفاده کولای نه شو؟ مثلا په تیر کلو کې ما د خپل یو بل بحث کې مدته یو مقاله په دې یو تحقیق هم په دل شوی وو، او په تیر بحثو کې ما د ته اشاره کړې وه په 2013 نو نسم کې هغه لارې چې د پاکستان نه، البته د جنوبي آسانیا مرکزی آسیا ته راغله 30%، او هغه لارې چې بیرته د افغانستان به بیرته د جنوبي آسیا ته تللې 15 مسیر باندې، هغه 30% تشکیل او یعنی دلته منفعت چیرې دی؟ دلته تناسب د تجارت کوم ځای کې په نظر کې شنو؟ یعنی دغه د ما هدف د خبرونه تا مخکې شي برسه کم او زده من افغانان نوښته په خوا کې پاتې دي، یعنی راتلونکي او فعلا باندې بس نه کوي. زه داسې وایم چې دغه تجربه چې په شلو تیرو کلونو کې ډېره قوي تجربه ده اوس، او ټول د تاریخ په صفو کې پراته دي، دغه یو ورورول شي او په د باندې بحث شي، ولی دل شي چې دا د موږ ستونزه واقعا شوه. آیا هلته سیاسي برخوردونه او آیا هلته سیاسي
محدودیتونه او بیچارهګیان د افغانستان د خلکو د پخوانی حکومت وي چې دوی نشول دای شي غوښتل یا آیا عدم د تخصص و په تیرو د آپتا تړون په تیرو د جمهوریت او رسول میشتو کې دوه واره درې واره د افغانستان د تجارت صنعت تجارت استازي لارل پاغو خبره وکړه مو دوی توافق ته بیاونه رسیدل هاغه لابی مناسب دولونه شو هاغه قناعتونه مناسب مناسب دولونه شد هاغه فشارونه چې دولتونه یو په بل مناسب دول وضع کول شي هاغه وضع اونه شو افغانستان خو خوشبختانه په داسې یو جغرافیایي موقعیت کې دی چې کچېره یو هیواد د خپل دروازې وتړي څلور نور پنځه نور هیوادونه دي چې هغه سم د خپل تجارتي لارې خلاصې کړو هیڅ وخت موږ د اقتصادي مشکل یا بحران سره نه مواجه کیږو اما په شرط ده چې انډول ساتل شي او په د موضوع باندې یو څه تخصصي فکر وشي
مننه بهیر صاحب تاسو ښه موضوع ته اشاره وکړه وخت ډېر اجازه نه راکی د خبرونې پورستوي کې به په لنډو د اغلی صاحبي نظر هم واخلم که تاسو په لنډو دا وایسئ چې څه ګامونه باید د طالبان حکومت واخلي او څه نړیوالو کې په لنډو لوڅه
زما په نظر طالبان باید هغه غوښتنی چې د نړۍ دي او البته ملودان نړۍ د افغانستان د حالات په حالات کې چې وایي چې مثلا د ښځو حقوق دي یا د اقلیتونو حقوق دی یا مثلا ټول شموله حکومت دی باید دې ته پاملرنه وکړي واقعا نشي کېدلی چې یو خوا حکومت وکړي او نور ټول ورته وګوري اما نړیوال هم باید دلته دومره د سردریزي ونه کړي ځکه چې هغه څوک چې نړیوال مثلا ما د دغې مری اوسېږي چې دغه باید حکومت کې شامل شي دا فکر کوم چې ملت یې نور ورسره نه غواړي باید پاک خلک صادق خلک بیرته خپل حکومت کې راوړي د هر قوم او هر طبقې خلک او د ښځو حقوقو ته مثلا د کار او د بشري حقوقو ته باید احترام وکړي او زه هیله منم چې خپل یعنی لنډمهاله او اوږدمهال پروګرام خپل اقتصادي چارته ولري مګر متاسفانه غریب هیواده سو اما دا غربت معمولا د ښه حکومتدارۍ د نشت د وجې نه شوی دی ولې چې موږ نشته ویندل خپل هغه ریسورسونه هغه منابع چې لرو هغې نه مثبت استفاده وکړو د نړیوالو سره موږ په تقابل کې نشو کېدلی افغانستان یو بې پرې هیواد که پاتې شي دا به ښیي د ولقدرتو جنګ متاسفانه دا څلوېښت کاله افغانستان ټوټه ټوټه کړو امیدواره یم چې داسې یو سیاست مختلف شي چې نور د نړیوالو قدرتو ته اجازه ورنه کړي چې خپل جنګونه په افغانستان کې وکړي که دې ډېر د جنګ لیول دي که دې ډېر د تقابل لیول دي خپله د خپل مستقیم مقابله وکړي مت افغانستان د همیشه د دې هیوادو د جنګ میدان نه ګرځي او دې ته د ملت خاص همدغه دی هیله مند یم چې نور د هېڅ نیابتي جنګ میدان افغانستان نه اوسېږي او د نږدې هیوادو سره هم باید موږ متقابل همکاري په اساس باندې باید متقابل خواستونه هم ولرو د سنې کېږي چې همیشه افغانستان د دې بازار رسېږي همیشه افغانستان د دې د تولیدي توکو مرکز وګرځي باید افغانستان هم خپل په پښو ولاړ هیواد شي.
مننه اغلی صاحبي او ښاغلی بهیر چې په خبرونه کې مو برخه راسره واخیستل او ریدونکو هم مننه کوم چې په دې خبرونه کې د سکایپ او ټلیفون له لارې ګډون وکړ تر بلې خبرونه مو زحمت شي بر په خدای سپارم.
Suffer.